السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه اورئ په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورئ چې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 1993 لمریز کال په ملي بودیجه کې 315 اویا میلیونه ډالر کسر راغله ده د افغانستان د انتخاباتو د روسي تحولاتو مو هم خبرو او د نړۍ په خبرونو کې به اوري چې د عراق په شمال کې درې ورکولو له مرکز سره بمی چاودنه دوه مېرمنې وشلې او د عراق د مرکز بغداد په لویدیځ کې د پارلماني انتخاباتو تر پیلې دو لګروسته د هوان مرمه ولګیدې روسي پلو بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د هور لیف کا په خار کې دولتي ودانۍ او د پولیسو مرکزی دفتر نیولې خو په سر کې لسفی الله ستانګزی څخه د افغانستان د سیاست مهم خبرونه اورو
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیتي وسرچینې د نوم نه خودلو په شرط وویل د طالبانو مخکینه نظامی مشر مولا عبدالقیوم ذاکر په پاکستان کې بند شوی دی د بلې خوا د دې ادارې وایند لطف الله مشل د پاکستان دینی مدرسې تورنې کړي چې انتحاري حملو ته ځوانان هڅوي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د 2515 محلونو د رایې د باطلېدو په خاطر نه شکایتونه ترلاسه کړي پوره خبرونه د وسلوالو طالبانو مخکینه نظامی مشر مولا عبدالقیوم ذاکر په پاکستان کې نیول شوی دی د افغانستان د ملي امنیتي وسرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د مشر د پاکستانی طالبانو لخوا بندي شوی دی سرچینې که څه هم د مولا ذاکر د نیول کېدو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو لدې مخکې په راپورونو کې راغلی و چې مولا عبدالقیوم ذاکر د بدن د فزیکی کمزورتیا له امله له خپلې دندې استعفا کړې ده تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې مولا عبدالقیوم ذاکر ولې د پاکستانی طالبانو لخوا نیول شوی دی د افغانستان ملي امنیت ادارې د پاکستان دینی مدرسې تورنې کړې چې انتحاري حملو ته ځوانان هڅوي د دې ادارې ویاند لطف الله مشال نن په کابل پوهنتون کې په یو غونډه کې ویل چې ملي امنیت موثق اسناد په واکې لري چې په پاکستان کې دینی مدرسې او تعلیمي مرکزونه د زده کړو پر ځای ځوانانو ته انتحاري حملې او د افغانستان ضد افکار زده کوي
دوستای بین‌المللی
شورای امنیت ملل متحد دوی نړیوال دوستان ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا موږ په مدارس او ټریننګ کمپونو باندې موثق اسناد لرو نړیوال دوستان او یوناما باید په دې برخه کې په هغوی فشار راولي دا کار هم د اسلام هم شریعت او هم بشري حقوقو خلاف ده غلی مشال په دې برخه کې د عامه پوهاوی کمواله او د کورنۍ غفلت د دې ستونزې د زیاتېدو دلایل بلل مشال د انتحاري او بمی حملو د مردود بللو په برخه کې د دینی عالمانو پر رول هم ټینګار وکړ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د 515 محلونو د رایې د باطلېدو په خاطر نه شکایتونه ترلاسه کړي او نتیجه یې نن اعلانېږي د دې کمیسیون وایاند نادر محسنی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې شکایتونو کې درې د اشرف غنی احمدزي 15 د ډاکټر عبدالله او یو شکایت هم د داود سلطان زوی لخوا ثبت شوی دی چې نن د ورځې تر پایه به د څېړنې نتیجه معلومه شي د کمیسیون له دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه هم 121 شکایتونه ورسېدلي چې څېړنې نن پیل شوې ده او د مالی وزارت وایي د 1993 مالی کال په بودیجه کې 315 میلیونه ډالر کمښت راغلی د دې وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجه کمښت بیلابیل عوامل لري خو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې دي
زموږ سږ کال بودیجه کې کسر 21 میلیارد افغانۍ دی چې معادل د 315 میلیونه ډالر کیږي د مخکې نه مونږه اندېښنه درلودله چې کسر سره به مخ کیږو
سن اقتصادي کارپوهان بیا د بودیجې د کسر یا کمښت ژر تر ژره مخنیوي غوښتنه کوي او وایي چې د دې کسر د پوره کېدو لپاره باید افغانستان بانک څخه مرسته وغوښتل شي د افغانستان مربوط خبرونه همدلته ختمیږي د سیمه نړۍ خبرونه به احمد شیبر در ووروي
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای په پاکستان کې پر خبريالانو محدودیتونه وضع شوې دي په هغه راپور کې چې د سازمان نن خبر کړ ویل شوې دي چې په پاکستان کې د خبريالانو ژوند د استخباراتي ادارو د وسلوالو ډلو او حتی د سیاسي ګوندونو لخوا په مسلسل ډول ګواښونه کیږي امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستانی چارواکي تقریبا په دې کې بيخي پاتې راغلي دي چې پر رسنیو د بریدونو مخاوني سي یا هم عاملین د قانون منګولو ته وسپاري د غراپور په داسې وخت کې خبري شي چې د پاکستان د پوزي استخباراتو او د جنگ په نامه د رسنیو د وی مخکشه ډلې ترمنځ د جیو تلویزیون د خبريال حامد میر د وشتلو پر سر دا و راپورته شوې ده آی اس آی پر دې پیښه کې پلاس لرلو تورن شوې ده د عراق په شمال کې د ورکولو له مرکز سره بمی چاودنې دوه میرمنې وژلې او د عراق د مرکز بغداد په لویدیځ کې د پارلماني انتخاباتو تر پیلېدو لږ وروسته نن د هوان دوه توغندي ولګېدل. بمی برید کرکوک ته نږدې د دیباس په ښارګوټي کې وشو. وسلوالو د عراق په شمال کې د رای ورکولو یو مرکز هم ونیو او مخکې تر دې چې وسلوال چاودنې وکړي او دا مرکز ونړوي د انتخاباتي کارکوونکو له هغه ځایه وتلي وو. انتخاباتي مرکزونه په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو پرانیستل شول او د مازدیګر په 6 بجو به وتړل شي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي چې نن په بغداد کې رایه ورکړه رسنیو ته وویل:
انا ادعو بهذه المناسبه جميع الشعب العراقي ان يذهبوا
په دې مناسبه د زړه عراق لټول ولس څخه غواړم چې د رايو له صندوق د رايو د صندوقونو لور ته روان شي، ځکه چې څوک په انتخاباتو کې برخه اخلي نو دا حق تر لاسه کوي چې انتقاد وکړي، حساب وکړي او څارنه وکړي، او څوک چې برخه نه اخلي دغه حق له لاسه ورکوي. او ځنه غواړم چې د یو هیوادوال د څارنې او حساب حق ځای شي. هیله لرم چې د خلکو ګډون پراخ وي او ښه کسان غوره شي. په عراق کې تر 9000 ډیر کاندیدان د 328 څوکیو لپاره انتخاباتو ته درېدلې دي. روسي پلاوه بلتون غشتونکو د اوکراین په ختیځ کې د هورلیفکا په ښار کې دولتي ودانۍ او د پولیسو مرکزي دفتر نیولې دي. په هورلیفکا کې د ښاروالۍ چارواکو د رسنیو د راپورونو تایید کړل چې نن یې وویل چې شاوخوا 40 تنه وسلوالو چې پوځي یونیفارم په تن کې وو د ښار دوه ودانۍ ونیولې. تر اوسه د تلفاتو خبر نه ورکړل شوی. دغه ښارګوټی د دونیتسک په سیمه کې دی. په دونیتسک کې د پولیسو یو چارواکي وویل په هورلیفکا کې د پولیسو په مرکزي دفتر کې وسلې نه وي. په وروستیو اونیو کې روسي پلاوه بلتون غشتونکو د اوکراین په ختیځ کې د لسکونو ښارونو او ښارګوټو دولتي ودانۍ او د پولیسو مرکزونه نیولې دي. ملګرو ملتو د اوکراین په ختیځ کې د نړیوالو چارونکو برمته کېدل وغندل او له برمته نیونکو یې وغوښتل چې هغوی خوشې کړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن پرون غوښتنه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان وغړي چې په سولویانس کې نیول شوي سمدستي خوشې کړي. ملګری ملتونه دغه عمل په کلکه غندي او له مسؤلینو یې غواړي چې څارونکي او پرسونل له قید و شرط پرته او روغ رمټ ژر تر ژره خوشې کړي. د وویل زه پر ټولو هغو خواوو چې پر دغه وضعیت نفوذ لري ژغ کوم چې دې مسلې ژر هواره کړي او په کې مرسته وکړي او د هغوی ژوند ته ډېر خطر متوجه دی. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال د څرګندونې د امنیت شورا غونډې ته چې د اوکراین د وضعیت په اړه بحث ځانګړې شوې و وکړي. او روسي خبردار چې د امریکا متحده ایالات او روسیا یو بل په اوکراین کې د ناراموي پرامنست کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون ماسکو تورن کړ چې د دې پر ځای چې د اوکراین د شخړو د کمولو لپاره په شوي موافقه عمل وکړي په دې هیواد کې د شخړو زیاتوالي تلمن وهي. هغه په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې ویغونډې ته وویل چې د کریمیا د لاندې کولو او په مسلسل ډول د اوکراین د ختیځ برخې د بې ثباته کولو له لارې روسیه غواړي چې د ختیځ اروپا د امنیت نقشه بدله کړي. جان کيري د روسي اقدامات د امریکا متحده ایالاتونو او د دې هیواد د ناټو متحدینو ته د بیدارۍ زنګ وباله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې لویدیځ په اوکراین کې ستونزې راولاړې کړې دي او اوس غواړي چې په دې پلمه د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په پاکستان کې لسګونه دینی مدرسې دي چې افغان ماشومان ځانوژونکو حملو ته هڅوي. په روان خبرونه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د شکایتونو د څیړلو موضوع هم تعقیبو. د مالی وزارت وایي چې د 1993 ملمریز کال په ملي بودیجه کې 315 میلیون ډالر کسر راغلی دی.
یعنی د انکشاف نه موږ یو کال وروسته پاتې کیږو او خپل دا په اجتماعي خدمتونو باندې هم منفي تاثیر لري.
د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو او د افغان محلي پولیسو ترمنځ د روانې جګړې حال هم درکو. دا راز د نورو رپورټونو سربیره د هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ادا پر وړاندې به چې هرات امنیتي ځواکونو ترمنځ اداري فساد زیات شوی څېړنه وکړي. د لخکرګا په مرکزی زندان کې 2.5 میلیون ډالر په ارزښت یو نوی ودانۍ جوړ شوې. په دې زندان کې 500 اتیا زندانیان ساتل کیږي. د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف پلټه کې او حقیقت څه ده اونیس پروګرامونه اورئ. دوستانو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي د ګڼ شمېر محلونو په اړه د شو شکایتونو په باب څېړنه کړې ده. دا چې وروستي تحولات څه دي همدا شېبه له کابل سټوډیو څخه ناجیه ساپۍ درته په دې اړه وروستی حال درکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن په علني ډول د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لخوا د ابتدایي نتایجو په اړه شوي شکایتونه وسړل. د دې کمیسون ویان نادر موسینی رسنیو ته وویل چې د نن ورځې غونډه یوازې د 1515 محلونو د باطل شو رایو په اړه وه. خغلی محسنی وویل چې په دې شکایتونو کې درې د اشرف غنی احمدي، یو د داوود سلطان زوی او 15 هم د عبدالله لخوا ورته رسیدلي.
نه قضیه چې د 1515 محلونو د رای د باطلېدو په اړه وي، موږ یې په اړه علني غونډه ونیوله چې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لورې بې اعتباره اعلان سوي. موږ به د نن ورځې تر پایه خپل تصمیم د قانون له احکامو سره سم د دې نهو مواردو په اړه ونیسو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دې شکایتونو له سیړلو وروسته وویل چې د سیړنې نتایج به د نن ورځې تر پایه اعلان کړي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان څخه وروسته 48 ساعته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ټولو کاندیدانو ته وخت ورکړ چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د دغو دریو کاندیدانو استازیو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د باطل شویو رایو په اړه ورته وضاحت ورکړي. دوی وایي چې د پاکو او ناپاکو رایو له بیلولو پرته دغو مرکزونو رای باطل اعلان شوي. له ابتدایي نتایجو له اعلان نه د مخه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څه باندې 2000 شکایتونه ورسېدلي وو، خو د انتخاباتي نتایجو په اړه د کمیسون یوازې 121 شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اوس د دې ټولو شکایتو څېړنې ته یوازې شاوخوا 2 اونۍ وخت لري او باید چې د ثور په 23مه یعنی د انتخاباتو له ستایو نتایجو سره یو ځای نتیجې اعلان کړي.
دا ناجی صاحب په ریپورت کې مو واردل چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون نن د رایو د یو شمیر محلونو په اړه علني غونډه وکړه او ژمنه کړې ده چې د ځینو شکایتو په اړه به د نن ورځې تر پای پورې د خپل څېړنې نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په پاکستان کې لسګونه دینی مدرسې موجود دي چې افغان ماشومان ځان وژونکو حملو ته هڅوي. د دې ریاست وایي لطف الله مشال د چهارشنبه پر ورځ کابل په پوهنتون کې وی غونډه تویل چې په افغانستان کې د انتحاري حملو لوړ فیصدي د ماشومان له خاطر سره کیږي. په دې اړه نسیم شفق هم داوس په سټوډیو کې دی او نور جزئیات درکوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې هیواد کې 80% انتحاري حمله د ماشومانو لخوا تر سره کیږي. د دې ریاست ویان لطف الله مشال د چهارشنبه په ورځ د کابل په پوهنتون کې په دې اړه یو جوړې شوې غونډه ته ویل چې د ماشومان تر ډیره د پاکستان په یو شمېر دینی مدرسو کې انتحاري حملو ته هڅول کیږي. د خغلی مشال په خبره یو شمېر کسان چې دوی له انتحاري حملو مخکې نیولي منلي دي چې په پاکستان کې په ځینو دینی مدرسو کې روزنه ترلاسه کړي.
برشن نمیگم که شما کشته میشین، باز برشن میگم که شما امیت کمر بزنین شما نجات میابید. وقتی که انتحار میکنن اینا نمیفهمن که ما منفجر میشیم. اکثرشان که ما خودش گپ زدیم گفتن که ما نمیفهمیدیم که ما کشته میشیم. با ما گفتن رو تو کمر بزنین شما به جنت میرین. یکی و نو دیگهش نمیفهمن و نه آماده انتحار هستن. نفر میبره میگه تو اینجا برو امرا این نفر استاد باش او را منفجر میسازن.
د ملي امنیت د ریاست ویان وایي چې د ماشومان چې انتحاري حملو ته هڅول کیږي له افغانستانه د پاکستان ځینو دینی مدرسو ته د دینی زده کړو لپاره ورزي. د ویل چې له شلو تر اویا دینی مدرسې په پاکستان کې شته چې ماشومان انتحاري حملو ته هڅوي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم په وار وار ویلي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر دینی مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د دینی زده کړې پر ځای افراطیت او د افغان حکومت پر ضد وسلوالې جګړې ته هڅوي. په همدې حال کې د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال وایي چې د پاکستان په دینی مدرسو کې د دې فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو سازمان هم باید لازم اقدامات وکړي.
مو امیدوار هستم که حتی دوستای بهم نلی ما ملل متحد شورای امنیت ملل متحد سر مدارس و جاهایی که اوجا ترینینگ کمپ ها داره ما اسناد موثق دادیم به دوستای خارجی و دوست یوناما و دیگه فشار بیارن سر ازیا. این کار هم خلاف اسلام است، هم خلاف شریعت است و هم خلاف حقوق بشری.
په همدې حال کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ مرستیال نور جلال په دې غونډه کې ویل چې میندې، پلرونه، کورنۍ، سپینګیری او دینی علما دا مسؤلیت لري چې په انتحاري حملو کې له ماشومانو نه د کار اخیستنې مخه ونیسي. پاکستان ډیر کله دا رد کړي چې ګوند یې په ګڼ شمېر دیني مدرسو کې ځوانانو ته افراطیت او د افغان حکومت پر ضد روزنه ورکول کیږي. دغه راست طالبانو هم تر دې وړاندې ویلي چې هیڅکله یې له ماشومانو نه په انتحاري حملو کې استفاده نه ده کړې. په همدې حال کې د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، دا اوس زموږ سره جنرال عتیق الله امرخیل د پوځي او امنیتي چارو څېړونکی په ټلیفون وصل دی. د دغه موضوع په اړوند به له ښاغلي امرخیل نه پوښتنه وکړو. امرخیل صاحب، زما غږوري؟ بله. څومره امکان لري دا تاسو د لطف الله مشال د ملي امنیت د ویان څرګندونې واورېدی چې د پاکستان په یو شمېر دیني مدرسو کې دغه د انتحاري حملو زده کړه ماشومانو ته، دا څومره امکانات یې؟ ستاسو معلومات څه دي؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، په دا دومره کلو کې تنه اوس نه، په دا کلو کې چې جنګونه په افغانستان کې د انتحاري حملې کېږي، دا ټول په پاکستان په ټولو مدرسو کې، حتی تر لاهور پورې دغه مدرسې چې دي، په دې وو کې نه تنها تنقید ولان کوچنیان او دا نور طالبان هم چې د افغانستان هلته ځي، په نامه د دې چې په دیني مدرسو کې دوی تعلیم وکړه، هلته دغه ټول د افغانستان پر ضد باندې دوی هلته سخت تبلیغات.
امرخیل صاحب، ولې د پاکستان حکومت یې مخه نه نیسي؟ آیا د پاکستان حکومت خو به هرو مرو په دوی باندې کنټرول لري یو څه؟
تاسو ګورئ، د پاکستان حکومت اصلا دغه کړکېچ، اصلا دغه پروسه چې روانه ده، دغه خپل پاکستان حکومت شروع کړې ده. له څلوېښتو کلو را په دې خوا پاکستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما لاس لري. دغه ټول کچکیل کړکېچ چې وینئ په افغانستان کې، دا د پاکستان هغه اساسي پلانونه دي، هغه پلانونه دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې یو قدرت وي. هر څوک چې په افغانستان کې قدرت باندې راځي، د دوی باید لاس.
نو امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، وبخښئ، د مخنیوي لپاره څه پکار دي ستاسو نظر؟ او دغه تاسو یو څه اشاره وکړله، دغه مدرسې یوازې دغه خیبر پختونخوا ایالت کې دي او که نورو سیمو کې هم د پاکستان سره؟
دا عین تر لاهور پورې په دې مدرسو کې سره، تر خپل لاهور پورې هم سره. تنها دا سې دي، د ملي امنیت نفر ته به کاملا واضح شوي لیدلې دي چې اکثرا د لاهور نه چې راځي په اردو غږېږي. دا اوس په جګړو کې اشتراکي ده، په اردو دا له هغو مدرسو نه هم راځي. تنها دا نه ده، ولې د مخنیوي دپاره که ټولې دنیا ته تاسې شکایتونه وکړئ، دا صرف یو شکایت ده، ولې دا هغه وخت کېدای شي چې موږ خپل قوت پیدا کړو، موږ خپل په خپلو خلکو کې کار وکړو.
ولې نړیواله ټولنه خام کولی سي؟ جناب امرخیل صاحب، نړیواله ټولنه خام کولی سي چې فشار وارد کړي پر پاکستان او دغه مدرسې سره باندې کې؟
تاسو ګورئ، زه په دې عقیده بالکل نه یم. ځکه نړیواله ټولنه له هغې ورځې نه چې په افغانستان کې د تروریستي جګړو دوام پیدا کړی ده، دوی کاملا آګاه دي، خبر دي، خپله یې ویلي چې اصلي مراکز په پاکستان کې دي، تمویلیږي، تجهیز کیږي، تعلیم و تربیه کیږي، افغانستان ته رالیږل کیږي، د ټول تبلیغات هلته ورته کیږي. هغو دي خبر دي، امریکا بار بار دا ویلي دي.
بله، ډېره مننه جناب امرخیل صاحب. بله،
اجازه راکړئ.
او مهرباني جمله وکړئ.
تاسو مننه کوم، ګټه ورته ویل شوي دي، بار بار ورته ویل شوي دي، رئیس جمهور د افغانستان ویلي دي. ولې اساسي خبره دا ده، اصلي خبره چې زموږ حکومت، زموږ دولت، دا له قومي مشرانو سره، دا له دیني علماو سره، د دیو سره مطرح کا چې دوی وکولی شي اساسي لاره همدغه ده، ځکه د افغانستان د خپل جوړښت له قومونو نه جوړ شوی.
بله، ډېره مننه جناب امرخیل صاحب، ډېره مننه. وخت هم کم دی، کورم ودان ستاسو له څرګندونو څخه. بله مراد صاحب، مهرباني وکړئ، نور پروګرام
ډېره زیاته مننه. دوستان، نسیم شفق او چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د خوای د روسي معلوماتو چې ویل کیږي زیاتې مدرسې په پاکستان کې واړه الکان او تنکی ځوانان په افغانستان کې ځان وژونکو حملو ته هڅوي، په دې اړه مو د چارو د کارپوه نظر هم واورید.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د مالی وزارت وایي چې د 1993 لمریز کال په ملي بودیجه کې 315 میلیونه ډالر کسر یا کمښت راغلی دی. د دې وزارت وایي عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې دغه کسر بیلابیل عوامل لري، خو زیاتوي چې په راتلونکي کې به د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. ځینې اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید په لنډ مهال کې د دې کسر د مخنیوي لپاره له افغانستان بانک څخه مرسته وغواړي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 1993 مالی کال د ملي بودیجې کسر یا کمښت به په پراختیايي پروژو ناوړه اغیز وکړي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی وایي د انتخاباتو او امنیتي وضع په اړه ناوړه تبلیغات او د پانګونې وارداتو او زراعتي محصولاتو کمښت هغه عمده عوامل دي چې له مخې په بودیجې کې کسر راغلی. ښاغلی جیلانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې دغه کسر په عادي بودیجې او د دولتي کارکونکو په معاشونو اغیز نه کوي، بلکې یوازې ټولنیز خدمات یو څه زیانمنوي.
یو څه واقعیتونه باید هم سره ومنو، باید ټول هیوادوالو سره شریک کړو. کسر د بودیجې نقصان لري. لومړی نقصان یې دا دی چې هغه پروژې چې موږ په 1993 کال کې تطبیق کوو او ګټې اخیستنې ته وړاندې کوو، نو که زموږ سره کسر وي دغه پروژې نه بشپړې کېږي، تکمیلېږي نه. چې تکمیل نه شولې موږ یو کال وروسته پاتې کیږو، یعنی د انکشاف نه موږ یو کال وروسته پاتې کیږو، او خپل دا په اجتماعي خدمتونو باندې هم منفي تاثیر لري.
د افغانستان د 1993 مالی کال ملي بودیجه شا او خوا 1.5 میلیارد ډالر ده چې 428 میلیارد افغانۍ کېږي. دغه بودیجه بیا په دوه برخو ویشل شوې چې 1.3 میلیارد افغانۍ پراختیايي او 280 میلیارد یې عادي بودیجه ده. د مالیه وزارت وایي چې په ملي بودیجه کې 1.5 میلیارد افغانۍ کسر راغلی چې 315 میلیونه ډالر کېږي. مالیه وزارت وایي دوی مخکې د دې کسر اټکل کړی وو او زیاتوي چې د احتیاط لپاره یې د دولتي ادارو په لګښتونو هم ځینې محدودیتونه لګولي. افغان حکومت ته څه کول پکار دي ترڅو د دې بودیجوي کسر مخه په لنډ مهال کې ونیسي؟ د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیهونی په اړه ځینې سپارښتنې لري.
دولت باید دې ته زمینه برابره کړي چې سوداګري، ترانسپورت او ترانزیت معیاري حالت ته راوګرځوي. اوس مهال ټول دغه فعالیتونه د انتخاباتو په نتیجو پورې تړلي دي، ځکه دا کمښت راغلی. د دې کمښت د مخنیوي یوه بیړنۍ لاره دا ده چې له مرکزي بانک څخه پور واخیستل شي. ځینې مهمې پروژې چې دي د بشپړېدو او تمویل لپاره یې باید له مرکزي بانک څخه پور واخیستل شي.
په عین وخت کې د مالیه وزارت هم هیله مند دی چې له انتخاباتو وروسته به سوداګرۍ، پانګونه او واردات زیات شي، او له دې سره به په راتلونکو کلونو کې د بودیجوي کسر مخه هم ونیول شي. د افغانستان ملي بودیجه دا مهال 15% د بهرنیانو په مرستو ولاړه ده، او د دغو مرستو یوه اندازه د هیواد دننه په ځینو پرمختګونو پورې مشروطه ده. اقتصادي څېړونکي وایي که چیرې افغان حکومت له موجوده اداري فساد سره مبارزه ونه کړي او په کارونو کې شفافیت رانه ولي، ممکن مرسته کوونکي هیوادونه له خپلو ژمنو په شا شي او په راتلونکي کې بودیجوي کسر نور هم زیات شي.
چارواکي وایي په غزنی کې د طالب وسلوالو او سیمه ایزو پولیسو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم دوام لري. په دې نښته کې تر اوسه پورې 1100 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نښته د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې روانه ده. زموږ همکار سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
چارواکي وایي نښته نن سهار د ګیرو ولسوالۍ په شیله سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ پیل شوې ده چې د غرمې تر 1 بجې پورې لا هم دوام درلود. د چارواکیو په خبره تر اوسه پورې په نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د ګیرو ولسوال الاداد خیرخوا وایي په دغه نښته کې تر اوسه پورې د دوی غاړې ته کومه مرګ ژوبله نه ده راوښتې. دی وایي د اندړو او ګیرو ولسوالیو ترمنځ سړک پخیږي او وسلوال هڅه کوي چې په دغسې نښتو د دغه سړک د پخولو چارې کاواکه کړي، خو دوی ډاډه دي چې که په دغه برخه کې هر وسلوال سر پورته کړ نو له پښو به یې وغورځوي.
د شیلې په کلي کې د سهار په 9 بجې باندې جنګ ولګېدو، تر اوسه پورې جریان لري او 1 نفر وسلوال طالبان مړه شوي دي. په دغو کې 3 مړي موږ ځینې راوړي دي او 4 نفر یې ټپیان دي. د موږ طرف ته هم تر اوسه پورې کوم داسې خاص مشکلات نشته، مګر جنګ جریان لري.
تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ګیرو کې 13 ورځ هم د سیمه ایزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه چې په کې 3 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل وو. په پرونۍ نښته کې پر یوه باغ د راکټ د مرمۍ د راپرېوتو له امله یو لس کلن ماشوم هم وژل شوی و. ګیرو د غزنی له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې هر کال پکې د هوا له تودېدو سره د جګړې ډګر هم تودېږي او نښتې پکې زور اخلي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ادعا پر وړاندې به چې د هرات د امنیتي ځواکونو ترمنځ اداري فساد زیات شوی دی څېړنه وکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل که په دې اړه شواهد ترلاسه شي له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. کارپوهان وایي د فساد کچه د دې لپاره لوړه شوې چې د اوسنیو حکومتي چارواکو د واک موده مخ په ختمېدو ده. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د موجوده حکومت د واک پای ته له نږدې کېدو سره سم دا انتقادونه اورېدل کېږي چې ځینې دولتي چارواکي له حکومتي امکاناتو ګټه پورته کوي او رشوت اخلي. د هرات والي سید فضل الله وحیدی په دې وروستیو کې ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له ورځې وروسته د دې ولایت په حکومتي ادارو کې فساد زیات شوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل تر کومه ځایه چې دا ادعا د پولیسو له ځواکونو پورې اړه ولري په هکله به یې څېړنې وکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
موارد مشخص ما در هرات نه لرم کولشان بته که پولیس
په هرات ولایت کې داسې ځنګړی موارد نه لرو چې زمونږ پولیس ته پسیمه کې په فساد کې لاس ولري. مونږ په دې اړه د هرات په ولایت کې پر خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو تاکید کوو چې کدا سه موارد یې کشف کړل مونږ ته دې راپور راکړي چې په حق له جدي اجرات وشي.
خغلی دانش وویل د دوی کشفی او استخباراتی ادارو تل هڅه کړي چې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونیسي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د دې مسالې په اړه د حکومت د ملکی ادارو نظر هم ولري خو له چارواکو سره اړیکې ټینګ نشول. له دې مخکې د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم ویلي چې په دې وروستیو کې په حکومتي ادارو کې چارې په سستۍ سره پر مخ ځي او حکومت ته پکار ده چې د راپورته شوي ستونزې اوارۍ ته تدابیر جدي کړي. نړیوالې ټولنې هم ویلي چې له افغانستان سره د دوی د مرستو د دوام یو شرط دا دی چې افغان حکومت په ټولو ادارو کې د فساد مخه ونیسي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې پخوانی رئیس عزیز الله لودین وایي په وروستیو کلونو کې چې په ځینو دولتي ادارو کې د زور او واسطو له لارې کوم افراد مقرر شوي په اداري فساد کې ښکیل دي.
کسایی که به ارتباطات یک جای مقرر شده بودن
زین خلک چې د واسطو لاره پیوزای که مقرر شوی دا سه فکر کوي چې کسبه دا ارتباطات نوی ژوند بچنګوي. له همدې عملی په کارا چور لاس پورې کړی له بد مرغه داستون زشته.
په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت په تشکیلاتو کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په نوم ګڼې ادارې جوړې شوې خو ځینې خلک انتقاد کوي چې دا ادارې په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. کارپوهان په دې نظر دي چې د اداري فساد پر ضد رښتینې مبارزه غښتلې سیاسي اراده د قانون حاکمیت او د ادارو ترمنځ بشپړه هماهنګي کولی شي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. دوی له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لښکرګاه په مرکزی زندان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت یو نوې ودانۍ جوړه شوه. په دې ودانۍ کې 580 تنو په شاوخوا کې اوسېدلی دي. د دې زندان مشر وایي چې وروسته له دې به یې هغه شمېر زندانیان له تکلیفه خلاص شي چې د ځای د نشوالي له امله په مناسبو ځایونو کې اوسېږي. په دې اړه نور حال زمونږ همکار راکوي.
دغه ودانۍ چې د سې شنبې په ورځ ناوخته ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه د برتانیا د پراختیايي ادارې DFID په مالي لګښت جوړه سوې ده. د لښکرګاه په مرکزي زندان کې وړاندې هم د اړتیا له مخې بېلابېلې ودانۍ جوړې سوې دي خو ویل کېږي په دې زندان کې د ډېرو زندانیانو شتون داسې جوابوي چې د خونو او ودانۍ شمېر زیات سي. د لښکرګاه د مرکزي زندان مشر سمونوال اول خان ساپی وایي یاد ودانۍ د زندانیانو لپاره د حرفوي زده کړو د ورکشاپ او تدریس لپاره جوړه کړې ده.
منګه مخکې دونه زیاده صنعتي د بافونو د فعالیت لپاره نه لره او اوس کافي زی لرو چې دا تقریبا 300 نفر په دې کې کولای شي چې فعالیت وکړي. د کار
د کورنیو چارو وزارت څخه درغلي پلاوی په ډله کې د زندانونو د امنیتي چارو مرستیال پاسوال محمد عارف وویل په زندانونو کې د بندیانو د تعلیم او تربیه مسله هم ډیره مهمه ده او په دې درې بلاکا ودانۍ کې به یوازې د هغوی د زده کړو لپاره زمینه برابره وي.
یک کمپلیکس مکمل بر عزیز ساخته میشه.
دی وایي دا ودانۍ درې بلاکا پوره کمپلیکس دی چې په دوو بلاکونو کې د لاسي صنایعو اړوند زده کړې کېږي او دریم بلاک پاړمو د امنیا کمانډان سره هم خبرې وکړې. د زندانیانو لپاره د تدریس مسله ډیره مهمه ده او په دې بلاک کې به د سواد د زده کړې زمینه هم برابر وي. د زندان مسولین وایي دغه ودانۍ د دوو کلونو په موده کې جوړه شوې ده چې ولس خونې لري. ویل کېږي په دې زندان کې 1,316 تنه بندیان دي چې 18 ماشومان او 18 نور هم ښځې دي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو د خبرونه نیمایي ته رسیدلې یو 2:30 بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د ملي امنیت وزیر چنیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامی مشر مولا عبدالقیوم زاکر چې په وروستیو کې استعفا ورکړې وه د پاکستاني طالبانو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 1525 محلونو د رایو د باطلېدو په خاطر نه شکایتونه ترلاسه کړي او نتیجه یې نن اعلانوي. د افغانستان مالی وزارت وایي د 1993 مالی کال په بودیجه کې 315 میلیونه ډالر کمښت راغلی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې پر خبریالانو محدودیتونه وضع شوي دي. د عراق په شمال کې د رای ورکولو له مرکز سره بمی چاودنې دوه میرمنې ووژلې او د عراق د مرکز بغداد په لویدیځ کې د پارلماني انتخاباتو تر پیلېدو لږ وروسته نن د هوان دوه توغندې ولګېدل. روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د هورلیفکا په ښار کې دولتي ودانۍ او د پولیسو مرکزی دفتر نن ونیول. او ملګرو ملتو د اوکراین په ختیځ کې د نړیوالو څارونکو برمته کېدل وغندل او له برمته نیونکو یې وغوښتل چې هغوی خوشی کړي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه ده ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې امان الله د پکتیا د ځاځي اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د کابل کندهار او کابل حیرتانو په لوی لارو کې ټیلر موټر چلوي. خدای وایي چې څلور کاله کېږي چې د چلولو لایسنس پرته موټر چلوي. امان الله وایي چې په لوی لارو کې ترافیک بیل دی چې د څخه د چلولو د لایسنس پوښتنه وکړي لدې پیسې اخلي او د خپل ملګري په لایسنس چلیږي.
مشکل هم دا ده خورکی چې مونږ لاړ شو د ترافیکو ریاست ته په کابل کې نو هلته چې ورشو په مونږ په ټرای باندې مو ته لیسنس نه راکوي، لیکن د یو څو پیسو په بدل کې مو ته لیسنس راکوي چې شپږ نیم زره اووه زره افغانۍ اخلي. هغه کمیشن کار ولاړ وي، کمیشن کار پارچه ته نه اخلي. د هغې نه بعد کمیشن کار مو ته وایي چې تاسو درځه کور ته درشه او اووه زره افغانۍ ما ته راکړه چې د هغې نه بعد په درې ورځو ته لیسنس درکړم. نو اووه زره افغانۍ ورکوو لیسنس د داسې لیسنس نه ورکوي چې ما سره اوس کلینر دغه لیسنس لري. کلینر ده لیکن موټر از دانه دغه لیسنس لري په لاس نه.
تاسو
دې قانون خو هیڅ هم نه جوړیږي.
تاسو موټر چلاوي؟
او زه ډرایور یم.
کوم لاین کې؟
کابل کندهار او کابل هراتان.
تاسو بې لیسنس ډرایوري کوي؟
زه اوس هم بې لیسنس ډرایوري کوم چې ما ته چیرې ترافیک وای چې لیسنس دې ورتان چې دا مې کلینر دا کړی احتیاط قانون مراتبه نو دا کلینر سم لیسنس د په موټر تکای نه پیږي دا غو لیسنس.
او هغه تاسو کلینر ډرایوري نشي کولای موټر نشي چلاوي؟
نه هغه هیڅ کله موټر باندې پویږي نه.
او هغه ته چا لیسانس اخسته؟
کمیشن کارانی ورته اخلي خورکې.
نو تاسو نه غواړئ چې لیسانس واخلئ؟
خدا لیسانس هیڅ اهمیت متن لري پاین دا کوم دا قانون د افغانستان د خیر نن بوتوی او څنګه څنګه امنی بووي نه نه واجب وي سبا قانون راځي چې توای تنه درس غواړي چې مقصد چرای په څو قسمت هم زميږي او د ریوري په څو رقم تکيږي نو درس چې نیوز د لیسانس خو پالتو شو هیڅ اهمیت نه لري.
نو تاسو لیسانس هم نه ده اخسته؟ څنګه وایي چې سیاست ترافیک په کابل کې پیسې اخلي او د پیسو په بدل کې لیسانس ورکوي؟ تاسو د کوم ثبوت د مخه وایي؟
څه پیسې ورکوي کمیشن کاران چې په خپل لاله ما ریزه واخیسته لامل تران دي ستا سترګو معاینه مې وکړل او نور د وجود مکمل معاینه مې وکړل. دغې نه بعد کمیشن کار ته ویلې چې ته اوس ما ته پارچه راکړه چې زه نیم زره افغانۍ درکړم. زه یقیني تل چې اوس هم ما سره پارچه په کور کې پرته ده خو ما لیسنس مې اخیستی.
یعنی تاسو نه نیم زره افغانۍ غوښتي کمیشن کار؟
وو یو نیم زره افغانۍ رانه غوښتي او اخر راته ویل چې 2000 افغانۍ درنه اخلم. نو ما دا برطرف تک ورته چې دا نه کار نه کوم ځکه پارچه ما سره توسه په کور کې ده.
نور هم د سکسان پیژنې چې د پیسو ورکولو په مقابل کې کمیشن کاران ورته لیسنس اخیستي.
لیکن زه په سل کې 90% اطمینانی هم بیا په سل لیسنسو کې شپیته لیسنسونه چې دي دا ټول کمیشن کاران اخلي.
دا کمیشن کاران لیسنسونه د کوم ځین اخلي؟ ریاست ترافیک کې نفر لري؟
وو ریاست ترافیک کې نفر لري. غلطه خبره ورسره کړې وي. د لیسنسو په سر نه چې مقصد دوه لیسنسونه زه تا ته راوړم، دوه فرمې ته راوړم، فرمونه ته ما ته لیسنس راکوي که څوی راکوي، ځکه هغه کمیشن کار د هغه ځان ته هم سوچ کوي چې ما ته مې یو څه پاتې شي او څه درته ورکړي. نو ټول د رشوت د لارې نه لیسنسونه ورکوي
بې د دې چې ازموینه ترسره کړي.
بیر دې چې ازمینه ذکر لیکن زه ته وایم چې ما تر اوسه پورې یوه ورځ درس هم نه دی ویلی. یوه ورځ درس نه، زه چې درسونه وایم ما لیسنس خو چټي شول، لیسنس څه پلتو اخلم. ما نه یوه ورځ پوښتنه کوي یو ترافیک، زه ورته وایم زه ته ځواب ورکوم، لیسنس خو لرم په لاس کې صحیح ده، زه ته ځواب ورکوم. نو رشوت خبره یې اخلی 500 اخلی سل اخلی. مونږ په هم ځای کې اوس په کابل ارغندي کې 500 افغانۍ مونږ اخلي. نه پارچه راکوي نه تر اوسه راکوي ترافیک. په غزنی کې رانه اخلي 500 افغانۍ، په غزنی کې رانه اخلي 200 افغانۍ، په باغ پل کې رانه اخلي.
دا پیسې ولې اخلي؟
دا پیسې اخلي پارچه نه راکوي. شورتوی چې وروره قانوني پارچه راته کټ کړه، صحیح ده، جوایسی راته کټ کوي، د لیسنس راته کټ کوي، قانوني پارچه راکړه. وځا کارونی پارچه نشو نو کاغل ته جنجال ورسره کوي. نو موټر به دوه درې ورځې دروي غره باد چې ته ترنواله ته ورسره ځي، محکمې ته ورسره ځي، غاده به حاضرېږي. نو مجبوره شروع چې دا غږ د تاسو د لارې نه پورته کول ور پوره چارواکو ته.
هو یعنی لوی لارو کې ترافیک تاسو زوړی؟
لوی لارو کې وو په غزنی کې زړه غلې امدا پر 500 غنۍ باندې په غزنی کې اخستی پارچه نه راکړي. 500 غنۍ پر غندې کې رانه اخستی پارچه نه. کومه ورځ چې غاټ موټر اوځي کني وي دوه دولت خو یو څه نه څه د ترافیک ریاست خو یو څه نه څه قانون لري چې ورځ لاړ شي وی ګوري پر غندې کې چې څوال ده پارچه ولې نور کې پارچې د پیسې اخلي کوم ځای ته ځي د پیسې؟ کاشکې دولت ته لاړ شي، کاشکې وزارت مالیه ته لاړ شي، کاشکې بودیجې ته لاړ شي. خدا خپل دیو بل چی ته ځکه نه په خپل لار ورته آزاده کړی ده چې ذات رشوت اخلي زایات نه درلیکم خطر جام ته دومره ما تر کولی میشته نور ځا کار کوه. ولی یو آیات دولت نه مقرروي په هر ورګان کې. دا خو معلومه ده وای چې موږ فساد اداري معنی کوو بندوي. نو د کومې خوانې ته بندوي؟ باید هر ریاست چې ده، هر مدیریت چې ده، خپل ځان تایتان ولري، څارندوی کسان ولري چې څارنه وکړي. چې څارنه ونه شي دا خو چیرته وایي پسرې داری باندې سیما په نظر.
تاسو یعنی وایي چې د ترافیکو په ریاست کې په کابل کې کمیشن کار سره په خپل ترافیک مقامات یا غیر مسؤوله کسان دا څنګه څوک ورسره لاس لري؟
مقامات چې لاس ورسره ونه لري، نظامی شخص لاس ورسره ونه لري، نظامی شخص امضا به څنګه کومه نه پیدا شي؟
اته د کلینر لیسنس کومه درجه ده؟
دریمه درجه لیسنس دی ما د کلینر.
غوښتنم د حکومت نه څه ده؟
غوښتنه ما دا ده چې صرف دوی څارندوی یا داسې کسان وټاکي چې هغو باندې دوی اطمینانی وي، باوري وي چې وطن ته واقعیت خدمت کولی شي، خلکو ته واقعیت خدمت کولی شي. داسې یو څارندوی کسان دوی مقرر کړي موضوع کې، داسې نه چې هغه هم رشوت خور وي، هم لار ورسره جوړه کړي، بس څارندوی کسان چې واقعیت وطن ته خدمت وکړي.
تاسو چې لیسانس هم نه لرئ، نو تاسو لیسانس هم اغیز نه، تاسو ترافیک ریاست نه تاسو نه دی اخیستی، تاسو مشکل نه څه دی؟
ما مشکل دا ده چې زه په آینده کې دې لیسانس باندې څه هم نشم کولی. یو غیر قانوني کار ده چې ما کړی ده، مقصد لیکم چې زه اوس لیسانس واخلم غیر قانوني کار ده ما دپاره چې ما کړی وي، ځکه په آینده کې ما ده په درد نه خوري. دا قانون جوړېږي، دولت جوړېږي، ټول دې دپاره کوشش کوم. دا مطلب ده چې مو افغانستان جوړ شي، خو کارون مستر شي.
مونږ د موټر چلولو د لایسنس د اخیستو د ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو له مدیر جنرال اسد الله سره مرکه کړې. جنرال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا امکانات شته چې خلک جعلي لیسنسونه واخلي؟
دا خو واقعا بعضی اشخاص افرادی چې خلاف د قانون یا خلاف د مقررات حرکت کوي، کار کوي، یا جعلی لیسنسونه جوړی د موږ سره هغه لیسنسونه چې د خارج نه موږ ته د بهر نه راغلي فوټوکاپي په سلسله د وزارت خارجه، وزارت داخلي ته، ریاست ترافیک، مدیریت ترافیک ته موږ بیرته لیکل چې دا اسناد جعلی دی. په دې کې څوک انکار نشي کولی. ولی نن د موږ پلیټ ته کمپیوټري هم خلک جعلی جالو تصویر کې جوړی، جواسیر هم جوړی. اوس تقریبا په حدود 40 کسان چې جالو تصویر جوړ کړی او پلیټ او جواسیر دوی ملګري سارندواري ته، او تقریبا په حدود سوه کسان هغه اشخاص افراد چې بې لیسانس رانندگی کوي یا ډریور کړي هغه سارنوالی مربوطې ته معرفي کړي او دا هر ورځ دا لړۍ دوام لري او دا ادامه لري او دا کار انشاءالله د قانون د پلي کولو د سل په سله دا خو یو سب
جنرال صاحب دغه د کمیشن کارانو مسله څنګه ده موږ په خو هم اوریدلی و چې کله یو څوک خپل جواز سیر نه وي کوي یا د سنور کمیشن کاران شته حتی په خپله کابل ښار کې هم تاسو به هم له دې موضوع خبرې او دوی پیسې اخلي له خلکو نه د هغه قانوني اندازې نه زیاته نو ولې دغه اسانتیا نه رامنځته کیږي چې خلک خپله مستقیم لاړ شي د ترافیکو مدیریتونو ته او دا لیسانس واخلي یا خپل جواز سیرونه نیوي کوي
د مارز دادا چې تقریبا په حدود زفتر د دیش موارد ساده ساده شوی په ترافیک اوس تاسو خپل اسناد اوس ورسای وګورئ تاسو خپل موټر په خپل ماینه کوي په مغه فورم کې ستدای ته ضمانت خط او پیسې دی دولت تویلې راوړل ته دی تاسو وګورئ چې د میز د شاد د میز هیڅ څوک نه دريږي د خپل د کړکې نه خپل اسناد ورکی دی غرفینه دی مغه غرفینه به خپل اسناد خپل یواز پاسته دا چې تاسو ضمانت نه وباسئ د خپل تای مرایل په خاطر بل چاته وکي دا تاسو کار ده اول ته نه دی کله چې دا موټر د دغه وچ دی مورور دا یو څوک وایي چې دا د ملک کا کازو دا د مخ خپل دا او دا زخ د کار خلاصو ما کومه امانت قانوني موږ سره نه لري یعنی قانون به
نو بیا از مو نه چې تاسو جواز سیر د پاره اخلي لیسانس د پاره هغه بیا څنګه
لیسانس خو به خبره د جواز سیر په مورګه زه بعد اول عرض وکم چې جواز سیر وزدا خلاصيږي اسناد بر کوي او چاته چې دا د مخ اسناد خلاص ک نو هلته خو قانوني سم مشکل نه لري پیسې د دولت تحویل شوی ضمانت شوی نو ریس کوم پرابلم نه لري بیا سرور تخلاص کو دی لیسانس په مورید کې فرما توجی کیږي هغه څوک چې 13 کلنې تکمیل کړي پس له معنا د سینه راځي دلته کورس وایي پس له کورس امتحان نظری د امتحان نظری پس له امتحان عملی سپارې کې دی هغه پس موږ ته لیسانس ورکو هم دا اوس راځي چې لاړ شو درس خانه ته بوګدو دي زر کسان دلته خپل د وترمن راغلي
یعنی د غازموینه اتمیده
حتمی ده
دا کس وایي چې د دې کلینر لیسانس لري او تاسو یو لارو کې ترافیک کله چې راځي د دې د کلینر لیسانس ګوري او لدینه 1500 افغانۍ اخلي او دا پریدي تاسو فکر نه کوئ چې د خپل ترافیک په دې قسمت کې تخلف کوي او د سمسایل ډیر نور ستونزې رامنځته
ان شاء الله چې دا ټول ستونزې په هغه وخت حل کیږي چې دا سیستم کمپیوټري شي اوس هغه ترافیک چې په میدان شار کې دا هغه سپیږي د چایم زاده یو کجالی ټاپه یې کاستی ټاپ یاغه ترافیک چې په غزنی کې داغه ترافیک چې په کابل کې دی غزنی یا د قندار یا د زابل یا د ننګرهار یا د کابیسا یا د پنجشیر یا د نور ولایتونو دغه ځګان خو سره نشته دی خو چې دغه د لسانزه او زه یو شی عرض کوم یا خوشبختانه وای چې په دغه تذکره د الکترونیکی کې چې شروع کیږي په هغه کې جواز سیر او لسانس رسیږي او دا کمپیوټرایز کیږي د میدان شهر پولیس هم پیږي چې دا استی د یا جالي د کابل پولیس هم پیږي او د ټول ولایتونو ټول افغانستان پولیس پیږي چې دا استی د جالب
کسان په دې ورستیو کې له ترافیکو نه ډېر ستاینه کیږي او د دولت په ساتنه هم دوی ستایل کیږي دوی خدمات خلکو ته هم د پام وړ دي ولې دغه کسان منتقد کوي یو شمېر نور کسان هم ویل دي چې ترافیک په لوی لارو کې پارچا نه ورکوي او دوی جریمه کوي یا څنګه خو پیسې ته نه اخلي نو تاسو دغه د پیسو اخستلو په قسمت کې څه وایي مونږ په خواته دیم ترافیکانو سره مرکه درلودي هغه به ویل مونږ تنخواګانې کمی دي آیا اوس هم همدا مشکل ده
دا مشکل نه ده زه ارز کوم اوس تور مثال د کابل نه چې دوی وزي ارغندې کې یا وزي سره شمالي ته هلته د ټولو بخشو ورګانو نمائندگان ست دي د امنیت ملي د استخبارات د جنايي د کاش د پولیسو د ترافیکو د ترانسپورت د ښاروالي ټول نمائندگان دي دا څنګه د زب بعضن شاید چې داسې کوم هغه پیدا شي خو هغه به ډیر یو کس به وي خو که څوک د چانه مشخص شکایت لري مغازر د ته چې مغه نفر قانونا مجازات کو قانون مرګانه عدلی او قضایی ته تسلیم کو په مغه ورځ په مغه سات او دا چې څوک موږ ته شکایت ونی کی یا نمبر سل د شکایت کابل ده یا سنونو نزد وزارت داخلي دي دوی ایتان لګالته هر چیرې د مسله برشکیږي چې دا واقعیت ده یا واقعیت نه ده که واقعیت وو هغه نفر منفکیږي یا بندکیږي یا قانون منګول تسپارل کیږي او نو دا سړی ته به وایي چې دا تاسو به وو یا دا تاسو غلطی وو دا تاسو خپل د کار یا مشکل چی هغه د قانون پر بنا حل کیږي
جنرال صاحب تاسو باندې پویږي چې په دې ورستوي کې ترافیکی پیخه مخ په زیاتی دودی مخصوصا په خپل کابل ښار کې ترافیکی ګڼګونه زیاته ده موټر ډیر دي چې دا په وار وار د ترافیکو مشرانو ویل دي نو تاسو د دې د حل لپاره کومه اسانتیا راوستي دي
د سات ترافیکی زیات شي ونی دي د سال 90-92 کې 1500 ساده مو کم شوی ده دا په خپل یو لوی دستاور ده
یعنی دا تاسو ارقام دي
دا د موږ ارقام رسمي ارقام دي دولتي ارقام دي رسمي ارقام هم نه پدې کې خساري مالی او مجروحیت او تماما تقریبا 150 حادثه مقام درو د 15000 حادثه نه موږ ته سو حادثه تر رسولې.
جنرال صاحب موږ به ملدغه کس نه وغواړو چې تاسو ته مراجعه وکړي کده سی یو مشکل یا د موږ به دوی سره همکاري وکړو چې تاسو مثلا دوی جریمه نه کوي خو دوی ته به اتمن لیسانس ورکړي.
پوسترګو د دې موږ وظیفه ده بیا له سره زه عمل د دوی ته لیسانس ورکوم. عمل دوی اسګاوي چې کمپنی کې دی الته دوی راسي الته د موږ استادان زی تدریس مقرره طرفي کې عمل ده درس ورکي عمل ته دوی ته استاد دی ګم عمل
خدای په لوي چې ډیر پوخ د دیوار ده تاسو بشبنه کوي چې د دوی نازمې نه واخلې دوی ته لیسانس
عمل ته عمل ته مال باين نه عین عمل
په مفته به ورکوي پیسې به د قانوني قیمته
1500 افغاني تاسو وسرا سي د موږ داسخانه کې زر کسان نه دي د دوی نه 4 روپیا خدي موږ مقصر یو او ان شاء الله چې پدې کې هیڅ مشکل نه ستدای د ټول لینو ته موږ دوی سره فیصله وکړه سربالانو سره چې عمل ته استادان لګو په داسلو دروازو کې دی عمل ته د درس ورکي عمل ته دوی امتحان وکړي عمل
سلور دروازې کوم سیمه کوي
او دا د سر کوتل سره او د ار کمپنی سره د ټانګ لوګر نه خواته او د پلچخي کې د سلور منډکو کې دوی اترات اکثرا موږ د ساته طرف کې چلرو په دالو لار باندې لرو غوړو چې د دلو لار د ساته هم بيخي کم سي لکه چې په کابل کې کم شوی
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې د ټلیفون لارې مونږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 08220002.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې مو د کورنۍ چارو وزارت د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشر جنرال محمد سالم احساس ملمدی له ښاغلي احساس سره په دې پروګرام کې د دوی په فعالیتونو او دې مسلې خبرې وکړو که چیرې انتخابات دویم پړاو ته ځي دوی ورته څه چمتووالی لري. ډیره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوې احساس کور آباد. جنرال صاحب محترم سره دی چې تاسو ویل چې د انتخابات په امنیتي پلان باندې شپږ میاشتې کار شوی وو اما بیا هم د انتخابات په ورځ باندې د وسلوال مخالفینو لخوا 215 تخریبي فعالیتونه وشول، ملکیانو وژل شول، امنیتي ځواکونو وژل شول. فکر نه کوئ چې د پلان ستونزې درلودې؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ د افغانستان د خلکو بنیادي دښمنانو او په راس کې تروریزم او القاعده ډېر زیات تبلیغات کړي وو چې موږ دغه ملي پروسه حتما مشکل سره مواجه کو او به چرت باندې به دا موافقت و نه رسیږي. دا هم د افغانستان خلکو نه او دنیاوال نه پرته نه ده چې د افغانستان انتخابات په یو حالت دسې حالت کې دایرېدل چې واقعا موږ تاسو له یو نایلان سوي یو تحمیلي جنگ سره مواجه یاستو او پاتسو ستا خبره ته لازمه دغه 215 تحرکات چې له طریقې دښمن سوي دي دغه ټول تحرکات له طریقې د امنیتي ارګانو یا امنیتي قواونه د دې ځواب ورکول سوی ده د خونڅه سوي دي او د دې زمينه چاته نه ده مسایل سوی دښمن ته چې البته د خپل هدف ته ورسیږي او ډیر سخت تلفات په دې ورځ باندې دښمن متحمل شو او په دې باندې موافقه نه شو چې عقلا یو سایډ دوی بند کړي.
نو بل رسنۍ جنرال صاحب ویلي چې دا ورځ د افغانستان لپاره ډیره خونړۍ ورځ وسره دی چې تدابیر پکې زیات وو. څه وایي د انتقادونو تاریخي هم په زور از پولیس وژل شول، ملکیانو وژل شول؟
په دې کې جای شک نشته. البته دښمن خپل ټول امکانات په خرج باندې ورسول او خپل هغه اخرین زور مصرف کړ او دغه تحرکات چې تا اشاره وکړه د دښمن لخوانه وو. ولیکن خوشبختانه چې د افغانستان د بایزت خلکو په کومک او د امنیتي قواوو په قهرمانی باندې دغه ټول خونڅه شول او دښمن په هیڅ نه وخت په پلان کې موافق نه شو. په دې کې جای شک نشته چې البته موږ په خاطر د تامین د امنیت خپل خلکو او په خاطر د موافقت دي ملي پولیسی د هر نوع قربانی لپاره امنیتی نیرو قوتونه آماده و آماده دی. نو موږ البته نظر په تحرکات دښمن باندې ډیر ناچیزه البته ضایعات او تلفات درلوده، خو موږ دښمن ته په دې ورځ باندې یو سلو یو بیا تنه دی د افغانستان دی بنیادی دښمنانو د افغانستان د سولو د ترقی دښمنانو البته تلفاتو چې دوی ته ډېر دندانشکن جواب ورکول سو، او دوی په ګرد افغانستان کې په دې باندې موافق نه سو چې عقلا یو سایت د یو دوه یا درې ګنټو لپاره بند وساتي.
بله جنرال صاحب، د انتخاباتو په ورځ ناوخته د کورنیو چارو وزیر وویل چې د انتخاباتو په ورځ له هغه نه یوه ورځ مخکې د پاکستان لخوا په سرحدي ولایتونو باندې توغندي راتلل. د هغه دښمن او د دې دښمن چې تاسو ویل چې 250 په تخریبي فعالیتونه کول، څه فرق موجود دی؟
البته د افغانستان بنیادی دښمنان زه فکر کوم چې هغه یو تعریف بلدي چې څوک د افغانستان بنیادی دښمنان دي،
یعنی هغه افغانستان مزید کې چې په غوړې زتو غندې راوستل،
په دې کې جای شک نشته چې هر څوک زموږ د خلکو امنیت ته صدمه رسي، زموږ د خلکو سلامت ته صدمه رسي، او زموږ د خلکو یو ملي ارمان چې انتخابات او د یو ملي پروسه او د دې سره مرسي هغه د افغانستان د خلکو دښمن.
تاسو وایئ چې سرچینه یو ده، نو پالیسي وځي وایي چې کوم کسان دي؟
نو ما راتللی چې هر څوک د افغانستان د خلکو د پیشرفت او د ترقی او د هوسایي او د امنیت او همچنان د افغانستان د خلکو د ملي ارمانو مخالفت کی یا مزاحمت کی هغه د افغانستان بنیادی دښمن.
زه هم هغه وو چې په سرحدي ولایتونو باندې توغندي راوستل،
په دې کې جای شک نشته، او دا د افغانستان او دنیا خلکو ته معلومه ده چې څوک د کارونه کی او په کوم تکتیک او تخنیک باندې دوی فرض مثال د کارو ته لمن دی.
بله جنرال صاحب، انتخابات تر سره شول، اوس موږ نهایي نتیجو ته مخ په نږدې کېدو یو. کچیر کوم کاندید د انتخاباتو نتیجه ونه مني او خدای مکړه خدای مکړه، لکه څنګه چې توقع کیږي ځینې کارپوهان دا مسائل مطرح کوي، حتی اکثر د کاندیدانو کمپاینران دا مسائل مطرح کوي، تظاهرات کیږي، ګډوډي کیږي، تاسو خلک ته څه وایي؟ څه ډاډ ورکوي خلکو ته؟
زه فقط صرف دومره د افغانستان با عزت خلکو ته وایم چې د افغانستان با عزت ولس دی، د خپل امنیتي قواوو په توانمندي او په خدمت گزاری باندې امشاله مطمئن اوسی، موږ خپل آمادگیانی و تدابیر لرو، او په دې کې هیڅ نوع کوم تشویش نه لرو، اول خو امشاله امید الله پاک لرو چې نن ورځ موږ خلق ټول پیږي کې په دې باندې او مطابق دی قانون مطابق دی اصول و دوی خپل هغه کوم مدني حق کې ده دغه څوک ممانعت نکي، ولیکن زه په دې باندې متعقل یم چې د بې نظمي او د ګډوډۍ لپاره به هیڅ چاته موږ د موقع ورنکو، او امنیتي قواوې په تمامه امکاناتو خپل عملګي لري.
د یو کاندید چې اوس په دې مطرحو کاندیدانو کې هم دی، د دې یو کمپاینر په تلویزیوني بحث کې وایي چې که چیرې د موږ ټیم بریالی نه شي په افغانستان کې به وینې توی شي، د دې پیغام خلکو ته شاید ډېر دروند تمام شي، تاسو څه وایئ؟
په دې مورد کې زه کوم معلومات نه لرم، او دا شی تر اوسه پرې ما خپله نه دی اورېدلی، ولیکن موږ من حیث د خدمتګارانو د خپلو خلکو او په تماماً امکاناتو او تماماً توانمندي باندې د خپل د خلکو د تامین امنیت لپاره موږ خپل عملګان لرو.
بله، د انتخاباتو په ورځ باندې داسې راپور نه موږ درلودل چې په ځینو ولایتونو کې لکه په میدان وردګو ځینو نورو کې صندوقونه د رایو له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شول، او د ځینو کاندیدانو په ګټه باندې ډک شول. امنیتي کسان چیرته وو؟ پولیس تاسو ته څه لاسته راوړنې په دې ورځ درلودې په دې برخه کې، او که پولیس هم غلي وو؟
البته پولیس بلاله وایي چې تامین امنیت کې مطابق د احکام د قانون دی، د تنفیذ دی قانون هم د پولیس مسؤلیت ده، چې په دې باره کې رسمي او همچنان عام توګه باندې زموږ پولیس په دې باندې خبر دی، هدایت ورکول شوی ده، او خصوصا د جناب جلالتماب مشخص هدایت په دې مورد کې جناب جلالتماب پولیس داخله په ارتباط دی جلوگیری له تقلب نه او تامین امنیت د سایتو د انتخاباتو چې دا د پولیس له مکلفیتونه دي او له وظایف نه دي، چې په دې راسته کې البته موږ لاسته راوړنې لرو تر کومه جایه چې زموږ پولیسو متوجه شوي دي یا خلکو همکاري کړې ده په دې مورد کې، په زیاتره جایه کې البته جلوګیری شوې ده، او کېدای شي چې په مثال په ولایت میدان وردګ کې چې تاسو اشاره ورته کړه، هلته زموږ پولیس دو نفر کارمندان دی البته امنیتی چې اتهام اوربند هغه گرفتار سو او فعلا تعقیب زنه جریان دی او پاتسو او پاتسو ستا خبره چې صندوقونه ډک شوی دی یا فر مثال داسې باز نور اتهامات دی مطلقا زه د خبره ردومه چې په دې شکل باندې سوی د دې امکان وجود نه لري په خاطر دې باندې د دې امکان وجود نه لري چې زموږ امنیتي قواوې په تمام توانمندي او د خپل بي طرفي چې په تمام منابعو دوی حفظ کی دلته زموږ کارمندان دي امنیتي ملي پولیس ورزی ملی ناظرین مشاهدین په مجموع کې البته په ټولو جایی کې وو که به هم په دې ارتباط باندې کوم ثبوت و سند له چا سره وي او له طریقې دی کمیشن د شکایتو نه موږ ته راسي موږ په دې مورد کې په هیڅ وجه باندې بېتفاوته نسبت کېدی او موږ مطلقا باید خپله بېطرفي من حیث یو خدمتګار د خلکو موږ باید حفظ.
تاسو مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو په ورځ به څه باندې لس زره مېرمنې هم په سایټونو کې وګمارئ تر څو د ښځینه او د تلاشۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي، په دې ژمنه کې تاسو څومره بریالي شولئ؟
البته خوشبختانه چې په مجموع کې 2800 زموږ خویندې په سطح د ټول افغانستان باندې ضرورت و چې موږ باید تربیه کړی وای چې په دې جمله کې 1930 زموږ د پولیس و ناصر خونه په سطح د ولایتو ولایتو ولسوالیو کې تربیه شو او دوی په دې ورځ باندې په سایټو کې موجود وو او په ډیر افتخار او په ډیر شهامت باندې دوی خپله دنده او وظیفه اجرا کړه. متاسفانه چې په بعضو ولایتو کې بنا په بعضو مشکلاتو باندې مثلا په ولایت هلمند کې یا په ولایت بدخشان کې یا په ولایت غور کې چې هلته صاحب العبور بودند وضعیت بعض مشکلات درلود، په بعض جایی که نسبت تعهدات امنیتی بعض مشکلات و چې د هغې ځای یا د هغو کمبود په مجموع کې زموږ پولیس طبقه و ناس په سطح د وطن باندې چې و هغو دا ځای تکمیل کړ. خو موږ داسې ویلی شو چې په مجموع کې 1930 البته په دې ورځ باندې په ډېر شهامت باندې دوی خپله وظیفه اجرا کړه.
دا مؤقت لپاره و دغه
بالکل و دا فقط صرف د همدغه ورځې لپاره دوی ټریننګ سوي وو د انتخاباتو د ورځې لپاره
څه خاص یونیفورم درلود؟
نه خیر یونیفورم نه درلود، فقط دوی ته ابتدایي تعلیمات ورکول سوي وو چې دوی په زنانه سایټو کې د طبقې و ناس په سایټو کې دوی چې کوم خویندې و میندې هلته راځي د هغو تلاشي وکړي. البته د طبقه د زموږ د وناسیه پولیسو لخوا دوی حمایت کېده ولیکن په سایټو کې وظیفه دوی اجرا کړه.
بله، اول د انتخابات جنرال څه ترسره شول، نتیجې به هم راوځي نهایي؟ داسې اندېښنې موجوده دي چې د ځینو ناظرینو ترمنځ او د ځینو کارپوهانو ترمنځ حتی د انتخابات خپلواک کمیسیون هم دا احتمال نه ردی چې ممکن انتخابات دویم ځل ته لاړ شي. له امنیتي پلوه تاسو خلکو ته څه ډاډ ورکوئ چې انتخابات دویم ځل ته ځي؟ تاسو ورته چمتو یې؟
که احتمالا انتخابات دویم دور ته ځي زموږ امنیتي قواوې په تمام توانمندي او امکاناتو باندې د هر نوع قرباني لپاره او په خاطر د ښه تامین امنیت او په خاطر د ښه پروسه د انتخاباتو چې په ډېر عالي شکل باندې سفرسي عامو ته آمادګي لري.
د اساسي قانون له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوه اونۍ وروسته د دې چې نهایي نتیجه اعلانېږي که چیرې کوم کاندید نه بریالی کېږي باید په دوه هفتو کې دویم ځل انتخابات ترسره کړي. تاسو په امنیتي پلان باندې شپږ میاشتې کار کړی، آیا په د دوه اونۍ په ترڅ کې به تاسو بیا وتوانېږئ چې بیرته پولیس ځای په ځای کوي او امنیتي تدابیر ونیسئ؟
البته لکه څنګه چې ما په مخکې خبرو کې ویلي، د شپږ میاشتو مخکې زموږ عملا کار شروع شوی دی د پولیسۍ لپاره. موږ پلان لرو، موږ د احتمالي دور د دوم دور د انتخاباتو لپاره مخکې له مخکې نه خپل پلان لرو، آمادګیان لرو.
یعنی څنګه؟ په ولایت کې پولیس ځای په ځای شوي دي، یعنی پولیس امنیتي ځواکونه تیار
شته؟ تمام قوتونه زموږ په ټولو ولایتو کې که پولیس دي که اردو ده که امنیت ده په تمام معنا باندې موږ کافي اندازه باندې قوتونه لرو او په دې مورد کې موږ هیڅ نوع مشکل نه لرو او موږ خپل عامو ته هم آمادګي لرو او په خاطر د خدمت د خپل وطن او په خاطر د امنیت خپل خلکو د هر نوع قرباني لپاره له خپل ټولو توانمندانو سره انشاءالله آماده یست.
بله، په وروستیو کې غواړم جنرال صاحب ستاسو پیغام واورو، خلکو ته څه وایي؟ خلکو رایه ورکړه، اوس منتظر دي چې نهایي نتیجه راوځي، اما داسې اندېښنې هم شته ورسره که چیرې انتخابات دویم ځل ته ځي امکان لري موږ بیا هم هغومره قرباني ورکړو که چې د انتخاباتو په اول پړاو کې مو ورکړلی، څه وایي خلکو ته؟
البته زما پیام خلق د داده چې اول خو قلبا ایزاد سپاس تشکر کوم دوی د شامتنه او دوی د اشتراکنه او دوی د خام کالینه لمنیت قوا سره او زما یګانه ارزو من هیز خدمتگار د خپل خلقو د خپل با عزت خلقو نه دغه زما ارزو ده چې دوی باید د خپل بچیانو د خپل ورونو په توانمندی او په قربانی باندې باید مطمئن اوسی، افتخار باید وکي او له دوی سره همکار اوسی او همکاری وکي. او زه دوی ته انشاءالله اطمینان ورکوم چې موږ په خپل ټولو امکاناتو باندې او ټولو توانمندیانو باندې زموږ مسلح قواوې که پولیس دی، که اردوی ملی ده، که امنیت ملی ده، په ټولو خپل امکاناتو باندې انشاءالله و رحمان د خپل خلکو په خدمت کې هستو. او یګانه ارزوم خپل خلکو نه لري چې په خپلو بچیانو باندې په خپلو ورونو باندې اعتماد ولري او همکاري وسره وکړي.
ډیره ډیره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیتي